السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبری د بریا په لور ګړندې کړې په همدې هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د همدې موخې لپاره قطر ته تللي په ننګرهار کې د یوې ښځینه پولیسې د وژل کېدو په غبرګون د خلکو له استازي آریان یون سره همغږېدلیو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهري وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي د هلمند شاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یوه څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه کړه او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصیرې په نامه دغه پولیسه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا ولم بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامې فلاکس سره چې زمونږ یو تن پولیس وه چې لومړی ساتلمنه د بصیرې په نامه وه دا غوښتلې چې قمندانۍ ته وظیفې لپاره راشي نو دا معلومو کسانو لخوا نه بریښنه په دې ډزې وشوې چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام وکړو اجرات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولې دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سو کسانو منلې چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوی ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزنډزد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې وژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت ملک چپلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندې کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې پر اوسش کال په سپتمبر کې پیل سوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخ ځي. تمه ده د ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې څلور تن امنیتي سرتېري وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تېره شپه سوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د شغلی قتالي په خبره په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان سوي دي. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د شینډنډ ولسوالۍ د ملي امنیت پر مدیریت سوې او په خبره یې لسګونه کسانو تر چاودنې وروسته په سیمه کې مقاومت وکړ. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند شاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یوه څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. د لشکرګاه شاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکې حک سي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د شاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. دغه چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منع سوی و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. په پېښور کې یوې محکمې نن د دغه ممنوعیت د لیرې کېدو اعلان وکړ او د رسنیو د تنظیم ادارې ته یې سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نه خپرېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاډ ورکړی چې مطالب به فلتر کوي. سره له دې چې ټاک په ټوله نړۍ کې ځوانان مینوال لري خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونې هم په ډېرې دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي په شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، ښایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې شوي کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په 8 کلونو کې عملي کېږي، بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په 100 کې له 100 سره برابره ده. د دې تر څنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2 تریلیون ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. فیبا ظاهر و خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ده. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړې. د همدې هدف لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي قطر ته تللی ده. خو د افغانستان د امنیت شورا بیا وایي چې طالبان د دوهې خبرو تړون ته ژمن نه دي.
تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي، د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
په ننګرهار کې د یوې خزینه پولیس په وژنې باندې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون اتوند خبرګون خودله.
تقریبا لسته نه خويند زمونږ شهیدان شي وي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
په دې پروګرام کې به مو د اوروزګان د کوچیانو لستون جو هم خبر کړو.
نو ولا کړي مول سر ځای را پاتې وي، یا ورور د مول د فوونه ځای لرو، یا د مولو د ساتنه ځای لرو، یا وبل د موزه د ځای دي.
بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړي چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برولاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللی ده. یو نامه په یو خبر پاڼه کې لیکلي، میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د ترکیې د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لورو سره وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ له غوښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرمن لاینز دویم سفر دی. یونما د میرمن لاینز د سفر په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، هغه بل افغان مرکچی پلاوی طالبانو له قطري او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سربیره به د سولې روان بهیر د ګړندې کولو په اړه ورسره خبرې وکړي. میرمن لاینز داسې مهال دوهې ته ځي چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تېره شپه یې له افغان مرکچی او طالب پلاوی سره کتلي. دواړو لوریو ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوي. د دې خبرو یوه بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده، کومه چې ویل کېږي راتلونکې اونۍ به وشي، خو د غونډې د کره نیټې په اړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي، د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي. خو افغان حکومت په دې برخه کې غلې ده، ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کرنې ته معلومه نه ده. خو هغه څه چې مهم دي، د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغېز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، ولې د موخو په اړه ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي، چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه او نورې غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندي کېدو لپاره ښه فرصت دی، او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای سي.
خود استانبول لوړ نمخکی دوار لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنه هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپل نږدې وزره حقو بندیانو د ازادي غوښتنه کړې چې د افغان حکومت به بنخونو کړي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا وای تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا و نه خي، د نورو بندیان خوشی کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې و ک بندیان خوشی سي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې و او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان دی جګړې لیکو را وګرځیدل. تر څو طالبان عملا بین الافغانی مذاکراتو ته اجمنتیا و نه خي، د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15,500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګنې د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. په دوی کې 400 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو، وژنو، قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سول راتلونکی ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربن
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
نن سهار په جلال آباد ښار کې یوه خزینه پولیس د ډزو په نتیجه کې وژل شوې ده. د همدغې موضوع په ارتباط مې په ننګرهار کې د ننګرهار د خلکو له استازي آرین یون سره خبرې کړې دي. اغلی یون راته وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښته عاجز دي. یون زیاته کړه ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامنه شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. اغلی یون نمی لمړی پښتنه دا وکړه چې ولې او څوک د ننګرهار مخکښې ښځې هدف ګرځوي.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت یې دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي، چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریکې دي، او تقریبا 10 تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت یې دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 5 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابیږي او هغوی هغه خپل کسان راوړي صرف د پیسو ټولولو دپاره، او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کېږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمونږ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدایتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې لګولې.
ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
خود دوی مقصد داده چه نگرار که نامنی راولی نگرار وضع خراب کی خل ودار کی زکا چه چوم را دی او بخلی کی نو پده که دی مایا نیسی نو دی دی خاطر دی غواری چه دیر وضع گده ودشی نو چون خزه و مزلوم طبقه دا دی سر زری موتر نشتا دی سر گردان نشتا دی دوی سر سلا نشتا دی نو دی دیر پاسانه سر دوی عدف گرزه یا وجنی و خپل عدف پوره کی نو دره یو مشکل دی او بل طرف نه پده دوم را کلونو که تقریبا شل کال شل چې نړیوال ټولنه د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي مګم دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغلې یون ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د زون تر ټولو غټ ولایت همدا دی او ټول زون پرې یادېږي. که وضع همدغسې دوام وکړي د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله ولی نه یعنی ننګرهار هغه ولایت ده چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعاله دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغې ته ډېر خوشبینه خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی که چیرې په همدغه ډول باندې وي نو زه فکر کوم چې دا به د کورنیو دخوا یو فشار وي خپل په کورنیو باندې نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي تحصیل ته به یې پرې نه ږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي یعنې د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم هغوی به هم مجبوره شي چې د نامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي اقتصادي فعالیتونه وکړي ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغوی غواړي ښځه باید قید شي هغوی دپاره نو نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمونږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي کار وکړي زحمت وباسي هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کوي د خپلو ورونو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه اغلی یون. غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د نکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې. ویې ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیو یو څوک یې نیولی و تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله. دغسې پېښې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي ولې جدي اقدامات نه کېږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو تدابیر لرو خو بیا هم پېښه کېږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي. دی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان ریشخند که چې یو عادي ریکشاوان یې ودرولی او سلایو ته لاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتورانې خویندې شهیدانې شوي دي. د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي. دی د دې توان نه لري. دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې نه امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې. نیشي کولی هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي مګم حکومت یې مخه نشي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره حداقل په انفرادي شکل باندې؟
داسې ده چې موږ همیشه غږ پورته کړی په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دا موضوع مور سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی نو هغې د خاطره پوستونې اکثره بولې ته ایښودل کېږي او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړې که هغه مسلکي که نه مسلکي هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي ځکه چې پیسې دوی سره دي اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس هم عاجز دی او زموږ د توان هم څه نه رسېږي. وخت چې یو پوست خرڅلاو ته ایښودل کېږي نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري صرف غږ پورته کوو.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وویلی چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې په خبره د امنیت په ټینګښت کې عاجزه دي. اغلی یون دا خبرې او مرکه په ننګرهار کې د خزینه فعالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو په غبرګون په تیره بیا چې نن یوه خزینه پولیسه وژل شوې ده له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه ګوند د غړو له لوري د پراخ لارینو د پیل خبر ورکړی. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې د یوې ناستې په مهال وویل چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید د دوی ټول بندیان آزاد شوي وای، خو په خبره یې حکومت لا هم په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. اخوا د ښاغلي حکمتیار او حکومت ترمنځ د سولې د تړون کمیسیون مشر ضیاء الحق مرخیل وایي حکومت د حزب اسلامي له لوري د ورکړل شوي نوملړ له مخې ټول زندانیان آزاد کړي، خو په خبره یوازې څلور اویا بندیان پاتې چې هغه هم د نورو وسلوالو ډلو په نومونو نیول شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
حکومت ته د افغانستان د حزب اسلامي مشر خبرداري د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځم په ورځ د تازه لارینونو د پیلولو خبر راوکړه. ښاغلی حکمتیار په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سبا جمعه به لومړی په کابل ښار کې د خپلو بندیانو د خلاصون او په خبره بیا په ولایتونو کې لارینونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وویل چې که څه هم د ده او حکومت ترمنځ د سولې هوکړه کې د بندیانو د خلاصون خبره سوې وه، خو په خبره یې حکومت لا هم په دغه ژمنه عمل نه دی کړی.
نږدې درې زره کسان لا تر اوسه پورې زموږ هم په زندانونو کې پاتې دي. همداراز نه یوازې په دلته بګرام پلچرخي کې پاتې دي، بلکې په ګوانتانامو کې هم پاتې دي. په تور فهرست نه هم زموږ د حزب اسلامي نوم لا نه دی حذف شوی، سره له دې چې څلور نیم کاله کېږي چې له دولت سره داسې یو معاهده لرو چې امریکا یې هم تر لاندې لستر لره تایید کړی.
ګلبدین حکمتیار وایي که څه هم دولت یې د سولې د تړون په لومړیو کې د خپلو دیرسو زرو جنګیالیو نوملړ او د هغې د وسلوالو نویت ورسره شریک کړی وو چې په امنیتي ځواکونو لیکو کې هم مدغم کړي، خو په خبره یې حکومت لا هم دغه ژمنه عملي کړې نه ده. ښاغلی حکمتیار وایي باید د دوی غوښتنې ومنل سي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې تړون د کمیسیون مشر ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حزب اسلامي له لورې د 1200 کسیزه بندیانو په اړه د ورکړل سوي نوملړو له مخې په بېلابېلو پړاوونو کې له څلور اویا بندیانو پرته نور ټول بندیان آزاد کړي دي.
توافقنامه کې راغلي دي چې هر هغه بندي چې د حزب اسلامي سره په اړیکه او همدارنګه په فعالیت باندې نیول سوی وي هغه باید خوش سي. دوه کاله وړاندې حزب اسلامي موږ مشترک کمیسیون ته چې مشري زه کوم د 1200 بندیانو لیست راکړ چې د 1200 بندیانو څخه یوازې څلور اویا بندیان خوش سوي نه دي، باقي ټول خوش سوي په مختلفو مرحلو کې.
ښاغلی مرخیل وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه یو میاشت وړاندې د دوی له لارینونو وروسته په لیکلي او شفاهي بڼه وغوښتل چې د خپلو پاتې بندیانو نمونه هم ورسره شریک کړي تر څو په خبره یې دوی پرې بیا غور وکړي، خو وایي چې حزب اسلامي تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نږدې یو میاشت وړاندې هم له خپلو پلویانو سره په ګډه لاریونونه کړي وو او حکومت ته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره لس ورځې وخت ورکړی وو، خو د ګلبدین حکمتیار په خبره د مسکو ناسته د دې لامل سوه چې له لسو ورځو وروسته یې پلان سوي لاریونونه وځنډېدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه په 1995 کال کې لاسلیک شوه چې مهم ټکی د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو آزادول، د حزب اسلامي د بیرته راستنیدونکو ته د سرپناه ځایونو برابرول، د وژل سوو او معلولینو ثبتول، د متقاعدینو حقوق اجرا کول او د دې ډلې د نظامي کدرونو جلب و جذب او په امنیتي ځواکونو کې جلبول یې د مهمو دندو څخه دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. وربشو روزګان ته. روزګان کې کوچیان وایي په دغه ولایت کې دوی لګانو ستونزو سره مخ دي او هیڅ پاملرنه د دوی خبره نه ده ورته شوې. دوی دا خبرې د پنځم په ورځ د کوچیانو د ملي ورځې د لمانځغونډې په مراسمو کې ازادي راډیو خبري آلته کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د حمل یاوري میاشتې نهم نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. په روزګان کې میشتو کوچانو د یادی ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. روزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره یې د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي یې له عمده ستونزو څخه دي. لاډلی داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا ورور د مال د فوونه ځای لرو، یا د مالو د ساتنه ځای لرو، یا اوبه لرو، موږ دا بچی دي سرځایونه چې دي، د مومینې چې دي، د دواړو خاطې وروره په خاط کې وروره نه په طالب دي موږ مخه پرېږدي چې ولې نه حکومت
چرونه لرو، لکه تور کېر خارۍ په خارسان دا فرمانی غرونه لرو، دا مالچرونه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې ورکول سوي دي، هغه غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې به روانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دي د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سر راجام سی یو ځای کلینیک مو مرته جوړ سی، مدرسه به مرته جوړه سی، مکتب به مرته جوړ.
دا دی وتر سردار په دوه دختو کې پراته یو وروره په دوه دختو کې مالونه وږي تګ نه واشه ستنه شنه ګیاسته نشسته.
د اورزګان ځایي چارواکي هم د کوچانو د غستونځي تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د اورزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشته ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي. د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسي پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې وه او برخې پکې اخیستې وه. دا د ډیموکراسۍ د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروستی مورد دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو دواتیا کلن مدافع وکیل په ګډون وطن دیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکو زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د دیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویلې چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکنګ په وروستیو 3 میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیزو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحدو ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1991 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم د سهار له 1 د ماښام تر 2 واورې. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دي. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسو د وژلو په تړاو 2 کسان نیولی دي. د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبور لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبور لاینز به د افغانستان د دولت مرچی پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د هرات چارواکي وایي په شینډند ولسوالۍ کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 4 تن امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تیر شپه شوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو 4 لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل شو. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لری کړ. د چینایي اپلیکیشن لدې کبله په پاکستان کې منسوي و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. دوی منیمای پیلو لومړی به سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته بیا اونیس پروګرامونه دي. د ماشمانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کله راډیو ډراما او خبرونه. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو غورلیک په اتمه سیالۍ کې نن جوانان واحدی کندز له خراسان فاریاب سره د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف وایي د دې لیک لومړی پړاو شپږ لوبې په کابل کې پای ته ورسېدي او د دویم پړاو لوبې اوس مهال په بلخ ولایت کې دوام لري. د هغه په خبره له بلخ وروسته درېیم پړاو لوبې به په هرات کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لیک د مارچ میاشتې په 4 پیل شوی او د اپریل میاشتې تر 2 به دوام وکړي. په کابل کې د پانکریشن دومه دوره غوره سیالۍ پیل شوې. د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 100 ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو ترمنځ چې په هغې کې مېرمنې هم شامل دي، د یوې ورځې لپاره دوام کوي. نوموړی وایي د دې سیالۍ په پای کې د کابل غوره ټیم ته 3 غوره لوبغاړي انتخابېږي. او د کرکټ نړیواله شورا په تازه درجه بندۍ کې چې پرونی اعلان کړ، افغان لوبغاړي لوبغاړی محمد نبی ساحل د نړۍ له دوم نمبر آل راونډر څخه دریم ځای ته راښکته شوی. د نبی ساحل څخه دویم ځای د انګلستان لوبغاړی بین سټوک خپل کړی. هغه د هند پر وړاندې په یو ورځني لوبو کې په زړه پورې لوبي وکړې. خو د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې بیا محمد نبی لومړی او د بنګلادیش لوبغاړی شکیب الحسن دویم ځای لري. څو ورځې وړاندې هم په شلوریزو سیالیو کې د توپ اچونکو درجه بندي اعلان شو چې راشد خان لومړی ځای څخه دویم ځای ته راښکته شوی. د راشد خان څخه لومړی ځای د سویلي افریقا سلو توپ اچونکي تبریز شمسی خپل کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچ سوی تر دغاند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواک او ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خدل چې ملي کچه باندې د تغذیې سرویم کې کړی و 9.5% ماشومان په هر څلو کې د په حاده خوار ځواکۍ اخته، یعنی وزن کم او کم وخته ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوار ځواکۍ اخته، یعنی قد یې ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوار ځواکۍ اخته وي، په دې معنی چې دا به زر زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی. اقتصاد به دې هېواد ځورېدلی وي. خوار ځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی، او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي، او کورنیو مشران بېوظیفي شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیما اغېز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې، او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟ سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې؟
تاسو